اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم د نه ساعت خبرونو په اخیری غړی کې دا خبری ساتي تاسو ته په بیلابیل رپورټونو وړاندې کوو له 15 څخه تر 16 بجو پورې او کرا سره پات شو نو په دې خبرونه کې به تاسو مرکه او همدارز شننې هم واوري. خلومړی به نجیب امیر ته ورشو هغه به تاسو خبرونه وړاندې کړي.
خبرونو سر ټکی د سواد خلکو د بدامنۍ خلاف مظاهره وکړه. طالبان وایي هغه پاکستانی عسکر په نخښه کړی چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسټه جوړوله. او اوکراین وایي روسیې ایرانی ډرون تیارې کړو. بشپړ خبرونه. د سوات د منګوري په نشاط سلور لاري کې نن لسګونو کسانو د مظاهره په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره د لاس په کار شي. دا مظاهره یو ورځ وروسته لاغې ترسره شوه چې د امن دیوي کمیټې مشر محمد ادریس خان له وو نورو کسانو سره یوځای د کابل تحصیل په بره بانډې کې د سړک غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې وژل شو. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړو. د مظاهره کوونکو یو مشر بادشا لالا مشال ډیو ته وویل تیرو ورځو راهیسې داسې ګونګوسې دي چې طالبان بیا سوات ته راغلي او د دې خبرې په اورېدو د سیمې ټول خلک اندېښمن دي.
پښتون وطن کې دا ټول اوسېدونکي د ملک شهریان دي او په کار دي چې تسلیمي کړي د یو شهري په اسمان دي او دا د غوښتنه د دې ملک ټول ادارې سکیورټي هغه دي ته د سر او د مال او د ځان تحفظ ورکړي.
مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د محمد ادریس خان او داغه د ملګرو قاتلان دې ونیسي. خو بل پلو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان او د وزیر اعلی صلاحکار بیرستر محمد سیف پرون ویلي ول د امن کمیټې په مشر تر سره شوی برید غندي د پیښې پلټنې روانې دي. خو دوی هم ویلي ول چې لا هم د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوربند په خپل حال دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی. طالبانو نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د دواړو خواوو سرتیرو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له یو بل سره ډزې تبادله کړې دي. تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې په خرلاسو سیمه کې په سرتیرو د افغانستان له غاړې وسلوالو ډزې کړې او درې پاکستاني سرتیري وژلي دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو سرتیرو د پکتیا ډنډي پټان ولسوالۍ کې پر پاکستاني عسکرو لاغې وروسته ډزې وکړې چې د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسټه جوړه کړي. طالبان وایي دوی ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. د پاکستان د پوځ لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي هغوی د افغانستان له خاورې په خپلو ځواکونو د ډزو پیښه غندي او تمه لري چې د طالبانو حکومت به د داسې پیښو اجازه ورنه کړي. خو بل پلو د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دا ډول شخړې تر دې وړاندې هم شوي دي. د افغانستان د غزنی ولایت د زنخان ولسوالۍ په کوډلو کلی کې د یوې کورنۍ د 15 کسانو جسدونه په یو سا یا کوی کې موندل شوي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دا پیښه پرون شوې چې پکې یو مور او د هغې څلور اولادونه تر وژل کېدو وروسته کوی ته غورځول شوي دي. د غزنی د امنیه قومندانۍ ویان ابو خالد سرحدی نن مشال لړیو ته وویل کوی ته د جسدونو ترڅنګ د ګازو یو سرخلاصې ډبه هم غورځول شوې چې دغه په وینا دا کار چې چا کړی ښایي موخه به دا وه چې د خپور شوي ګازو له ویرې څوک دغه مړي راونه باسي. نوموړی وایي په دې تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او نه هم هغوی معلومات په لاس کې لري چې د پیښې تر شا څوک لاس لري. ابو خالد سرحدي وایي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او د پیښې سیمه یې کلابنده کړې ده. اوکراین وایي هغوی په لومړي ځل ایرانۍ جوړه شوې ډرون تیاره چې د جنگ په میدان کې د روسیې ځواکونو لخوا کارول کېده غورځولې ده. د اوکراین د پوځ د ستراتیژیکو اړیکو مشر نن یو عکس پور کړی چې د هغه په وینا د ډلټا په بڼه د یو ډرون د ملبې دی. ایران دغه ډول ډرون الوتکو ته شاهد 136 نوم اخیست. اوکراینی چارواکي وایي ځواکونو دغه ډرون الوتکه کوپیانسک سیمې ته نږدې غورځولې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکي دا ادعام کوي چې ځواکونو د هیواد په شمال ختیس کې سلګونو خارونو او خارګوټو څخه روسي ځواکونه په شاتم بولیدي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون خپل ملت ته په وینا کې ویل اوکراینی ځواکونو زرګونو مربع کیلومتر ساحه له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې ده چې پکې سلګونه ښارونه او ښارګوټي شامل دي. د اوکراین د پام وړ لاسته راوړنو ادعاو باوجود د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون ویل اوږده لاره لا هم په مخ کې پرته ده. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه تاسو نجیب امیر وړاندې کړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږې په دې غړ کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په سواد کې تر پرونی چاودنی او د وسلوالو تر فعالیت وروسته خلکو مظاهره کړې ده. دوی له انتظامیت څخه غوښتنه لري.
انتظامیه درخواست ته جتاسو تاسو خپل ډیوټي او دا چې کوم دې سمره تاسو کپې ایمانداري دا کولای شي نو تاسو غسر تور سوي قانون سواد خلک مجبور شي موږ خپل بیا ټوپک تلاش کو.
پکتیکا میشته وزیرستاني کډوال خپل سیمو ته تګ غواړي خو وايي پاکستانی چارواکي نه ور پرېږدي. د دوی کډې چرته دي
نیما کاډه مور کی ځا په شمالي وزیرستان کې وی سره دو نیم دلتا وی سوري نه آر پرش دي نه مور پرش دي. خدای دې پر د لیا د مز خلاصو کو د انګره د ګرد د ير د خلاص کو او یاد د ګلم خون ګرد د خلاص کو.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په نړیواله کچه اعلان شوی ترګر مولانا مسعود اظهر دی ونیسي. پاکستان ولې دا نیول کېدل غواړي؟
مسعود اظهر پاکستان په کور کې بندي کړی وو او اوس کده خلاص شوی او افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي نو د دې خارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په سواد کې د یو ځای یمن کمیټې مشر ادریس خان او داغه سره د وو نورو کسانو پرون تر وژل کېدو وروسته خلکو نن مظاهره وکړه. خلکو له حکومت وغوښتل چې څو ځل دوی مخکې هم مظاهرې کړې دي او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې امن دې بځای کې او د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی دې وکړي. دوی دا ګواښ هم کړی دی چې امنیتی ځواکونه د وسلوالو مخه نشي نیولی نو بیا د سواد خلک مجبور دي چې خپل ټوپک راوالي او د خپل ځان دفاع وکړي. پرون د پولیسو په وینا د ادریس خان پر ګاډي د سړک غاړې بم وچاود او تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې د دې حملې ذمہواري منلې ده. همداراز په سواد کې د خلکو څخه د قلنګ اخیستو لړۍ هم بیا شروع شوې ده او ځینو خلکو شکایتونه کړي دي چې خلک تښتول کیږي. په اړه د نیاز احمد خان ریپورت اورو.
سواد بنګور نشاط چوک کې ځای اوسیدونکو امن مظاهره کې چاټونه او بینرې راغستي. مظاهره چانو په سیمه کې د امن لپاره نارې لګولي. مظاهره چانو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په سواد کې د امن جرګې په مشر بتګونکو دی ونیول شي. مظاهره کې شریک د سیمې یو سیاسي مشر باچا لالا مشال ریډیو ته وویل چې تیرو څو ورځو راسي په سواد کې د وسلوالو د راتګ په خبرونو د سیمې خلک اندېښمن دي.
امن چې دی دا د دې ټولو ملکونو د ولسونو د بنیادي اولنې حق ته او د پکار د ریاست ورکی دا پښتون وطن کې دا ټولو سیدونکو دی ملک شهریان دی او پکار دې تسلیمی کی د یو شهري په اسمان دی او دا د غختنه د دې ملک ټول اداري سکیورټي هغه دې ته د سر او د مال او د ځان ته پوزور کی.
دهشتګردي نامنظور، دهشتګردي نامنظور، دهشتګردي.
مظاهره کې شریک د منګوري زلمی شاه افشاین وای چې تیر وختونو کې د سواد په امن کې خلک ډیر زیات متاثر شي ول اوس عام ولس بدامنۍ ته تیار نه دي.
دا خو زمونږ نن پورم نه احتجاج او زمونږ حکومت ته او انتظامیه ته درخواست چې تاسو خپل ډیوټي او دا چې کوم دې سمره تاسو کپې ایمانداري دا کولای شي نو تاسو غسر تور سوي قانون سواد خلک په مجبور شي موږ خپل بیا ټوپک تلاش کو او خپل د وطن او خپل د علاقې دفاع.
مظاهره په داسې حال کې شوې چې دینه یو ورځ وړاندې د ستمبر په 14 نیټه کابل بره باندې کې زید امن کمیټې په غړي بمی چاودنه شوې چې پکې د امن کمیټې مشر ادریس خان ورسره دو پولیس والا او 15 نور تنان وژل شوې. په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا پولیسو او د فوز ویان اداري آی اس پی آر وضاحتي بیان کې ویلي چې سواد کې ترهګر نشته او کچري راغلل نو حکومت په سخت ګامونه پورته کوي. په سواد کې په تازه پیښو حکومت لا سندي ویلي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا مخام تر شپگو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هر ورځ تاسو نه هغین ټیخ پرونی لرو د سحر لنهو د مخام تر شپږو. د شمالي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ په انګورړه کې ګڼاغه وزیرستاني کډوال ناستي چې غواړي خپل سیمو ته ورشي. دوی وایي د پاکستان شناختي کارډونه هم لري خو هلته ورته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دا خلک په 2014 کال کې له ضربې ازو عملیاتو څخه خوست او پکتیکا ته کډه شوي دي. پاکستانی چارواکو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو حکومتي پالیسۍ ښیي چې له پاسپورټ او ویزې بغیر څوک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره نه پرېښودل کیږي. نجیب الله لوخیل درته نور حال وایي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پوله ساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګورډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي خو حتی د دوی ناروغان نه پرېښودل کیږي. وزیرستانی کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خو دی مشال راډیو ته وایي د اوښتو هیڅ چاره نشته.
دلته مې نن په انګور اډې په ګډمند لسمه شپه ده چې سوری وړي کې وړګر سره دي، زنانر سره دي، نہ مو کس پرش دی، نہ میں پگولم خون گڑ بند پرش دی. چدہ خدا دے پھر مشتا دس تاریخ جوڑا کو دل یار دتا جوڑا کو نن ملا سما شپا دو وڑی کی اور کر سرا دی، زنا نر سرا دی، ہس سرا دار دے مش تاریخ نشتا.
پو بر مل کی اول مشت وزیرستان ای کڈوال ضرورت خان وئی دے دوی نیم کورانی پو وزیرستان او نیم کورانی پو بر مل کی وسیگی، خون دوی ورتل لشی او نہ ہغوی تے ورتاک اجازه ور کوی.
نیم کاڈا مور کی ز پر شمالی وزیرستان کی وی سرا دو نیم دلتا وی سوری نہ ار پرش دی نہ مور پرش دی، خاص کر دے پک دی کوالی نہ مدا یلا دو چ دے خدای دے پر دل یاد مش خلوصا کو دے انگرا دے گڈا یار دا خلوص کو او یاد دے گولم خون گڈر تا خلوص کو ڈر تکلیف دار تا مشتا نیت سشی تا ایکانا جوڑی جی آسمانی نر تا بند کری دی ڈر مشکلہ دو مشتا.
دا سیف اللہ قوم دی کبل خیر اسیدون که نصر اللہ دا طالبان و حکومت او پا غلوری که دا وزیرستان دا شورا و جرگی نواری چه قبایل تا دی انگور اڈیه یا غلام خان لار خلاص کی
مرد افغانستان اسلامی امارت نا او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا د دغه کسونی دغه نمبر د غشتره دو چې میر قبایل ته دا خاص کر د دې انګیرا دې یا د ګولم خون کیم ایوال یاري مش ته دا د خلوصا کوچ د خال د مشکلات نه باشي مش په د خطول یار سي او د خال په دل یار کې مړه هه شو.
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب عملیاتو له قبله پکتیکا او خوست واوختل په تاګ ورا تحقیق لستون زو سره مخامخ دي.
نو مې ګولم ير خان دای کوم سایپالای کو بلخیلیا چې کیما دو دنده طریقه کا وشو چې د پرشن سری سره شمالي وزیر ستان ولا تا وته کوله چې میږي باند کړی وون مړ ګوډ شي په خاطوبه تل یار کې مړ کړی ایس طریقه نشته به مورون رسوي دې ډر سره به ذات اس ډر سره بل یار شي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وای دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولې او حڅه ادا چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تاګ را تخ کې اسانتیاوي برابر شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وای
چې پکتیکا ولایت انګور دې د ګیټ پر ته دغه د خلکو کنيستون زده او دغه د سرحدونو خلک چې د الته دوستي ویلري دی د لیلري مکه د ګیټ مسلمان د ګیټ مسلمان وروړه شریک کړي ده. د عبارت ان شرمو کوشش کوو او د کوشش مروان کړي ده چې د خلکو ته زمينه برابر او واسانتیا جوړ شي.
دی ادوانی ورده د پکتیکا د انګور اډې پښان د خوست په غلام خان او د پکتیا د پټان ولسوالۍ پر لار هم وزیرستاني کډوال او نور مسافر لوار تاسو سره مخامخ دي او تل رسنوی سره په خبرو کې په تاګه ولاته کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. اوس یو بل رپورت ورزو. پاکستانی رسنیو لیکلي چې پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې شامل مولانا مسعود اظهر دی ونیسي. د پاکستان حکومت هغه د پنجاب په بهاولپور کې په خپل کور کې بندي ساتلی و. معلومه نه ده چې هغه څنګه او کله افغانستان ته ورسېده. په افغانستان کې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې مسعود اظهر ته یې پناه نه ده ورکړې او دغه رپورټونه ردوي. مسعود اظهر د هند په کشمیر کې جنګیدونکي وسلوالې ترهګرې ډلې جیش محمد مشر دی. هغه یو مهال په هند کې بندي و، خو بیا په 1999 کال کې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و، د مسعود اظهر ملګرو د هندي والوتکه کندهار ته وتښتوله. په دې توګه هند مجبوره شو چې هغه له جیله خوشي کړي. اسمت ساروان بی رپورټ لري.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه رسمي لیک کې په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد د وسلوالې سخت دریځې ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود اظهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي د نوم د نشوولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته پاستول لیک غوښتنه کړې چې د مسعود اظهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او وینسی، ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندنوی چارو وزارت وایي دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ازادي راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې چلوونکی ابوبکر صدیق د مسعود اظهر په اړه وایي:
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندي فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. په د باندې ډېرې تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم پلیستونو کې هم دی، نو په دې خاطر ډیر وخت پاکستان یو ډول بندي کړی و. ته په کور کې بندي کړی و په ماولپور د پاکستان یوه ولسوالۍ د پنجاب په ایالت کې، او اوس کده اخلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي. نو دا د خارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه څه د تروریزم ځالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخوانی حکومت کې چې جوړې شوې وي.
مسعود اظهر په 1999 میلادي کال د طالبانو د حکومت په تیره دوره کې د یوې هندۍ مسافر وړونکي الوتکې په تښتولو کې په لاس لرلو تورن و، او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وایي باور نه لري چې مسعود اظهر دې په افغانستان کې وي. د زیاته کړه:
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود اظهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوو هدفونو له مخې شوې ده. یوه دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه 40 کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوې ارغمل شوې، بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وښيي چې طالبان له هندوستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمند ندی.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولي لیک ویلي چې شایي اظهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لکه څنګه چې درته وویل شو هم موږ هم دا اوریدلی شي. اوس به یو بل ریپورت ته ورشو، او دا ریپورت د ډیر اسماعیل خان د پوهنتون په اړه دی. د ډیر اسماعیل خان پوهنتون د وایس چانسلر په سر جنجال د دې سبب شوې چې دغه پوهنتون د نامعلوم وخت پورې بند شي. دلته زده کوونکي احتجاج کوي او تور پورې کوي چې وایس چانسلر درغلې کړې دي. د دوی سره د تحریک انصاف یو ځایي سیاستوال علي امین ګنډاپور هم ملګری شوی دی. وایس چانسلر گورنر ته په دې اړه په شکایت خط کې ویلي چې هیڅ درغلې یې نه دي کړې، او ګنډاپور له خپل سیاسي زور په ګټه اخیستو دغه په کار کې نه یوازې مداخله کوي بلکې ګواښ هم ورته کړی. پر دې مسله د اسرائیل مومند رپورټ.
د ډیر اسمل خان د ګومل پونتونو انتظامی د نامعلوم وخت پورې پونتون تړلې دي. د پونتون انتظامی د سپتمبر په 10مه په یو اعلامیه کې ویل چې په پر امن توګه د مسلې حلول لپاره د کوششونو باوجود په روان حالت کې بهتري نه راتله، نو ځکه یې د پونتون د بندولو پریکړه وکړه. د براسال کې دا چې د پونتون زده کوونکي د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي او له وایس چانسلر د استعفا غوښتنه کوي. د پونتون ویاند راجا عالمزیب د سپتمبر پر 10مه مشالډو ته همدومره وویل چې د دې مسلې شاد خبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان در کې انصاف د ځای مخکخ علی امین ګنداپور لاس دی. د خبره د پونتونو وایس چانسلر پروفیسر افتخار احمد په دې اړه په 12 سپتمبر د خبر پختونخوا گورنر ته شکایتي خط هم لیکلې دی. موړی وایي ستا په وړاندې خط دی، زه به تاته څه ووایم څه خوشته، نو ځکه خو وایس چانسلر گورنر ته دغه خط لیکلې دی، دغه خط به ستاسو په وړاندې وي. د ګومل پونتون وایس چانسلر لخوا گورنر ته لیکل شوی خط چې د پونتون ویاندې مشالډو ته پخلی وکړ، پکې راغلی دی چې نوموړی د وخت په پونتون دننه له خطر سره مخ دی. علی امین ګنداپور ورته په واټس اپ دړکې ورکوي، ورته وایي چې له څوکۍ استعفا ورکړي. وایس چانسلر په خط کې وړاندې لیکي چې علی امین ګنداپور پر د تور پورې کړی چې د زده کوونکو له مستقبل سره لوبې کوي. په ګومل پوهنتون کې د متحده طلبه محاذ مشر واصف خان کونډي چې له 13 ورځو راهیسې د نورو لسګونو زده کوونکو سره په احتجاج دی، دا مني چې علی امین ګنداپور له دوی سره ملګری شوی، خو نوموړی وایي دوی له 13 کلونو راهیسې د وایس چانسلر د مبینه درغلیو پر ضد وخت پر وخت احتجاجونه کړي. واصف کونډي د سپتمبر په 10مه مشال ډیو ته وویل چې هر کال پرې وایس چانسلر څه باندې 30% پورې فیسونه زیات کړي. دغه راز دا وایي چې د پوهنتون د هیلت اینڈ لایف ساینسز څانګه د لوړو زده کړو له کمیشن سره رجسټر نه ده، چې له وجې یې د زده کوونکو مستقبل له خطر سره مخ دی.
نور سر دا وختن دي سر دلته الایډ هیلت ساینس ډیپارټمنټ دي سر په هغه کې 3000 سټوډنټ پاته کیږي، 3000 سټوډنټ سر ایډمیشن اخیستل شوی دي، او درې کال کیږي چې دا ډیپارټمنټ د ایچ ای سی سره رجسٹر نه دی. وایس چانسلر یو پرایویټ کاروبار ځان ته جوړ کړی دی سر، هغه نه بعد سر د سرکاري چې کوم هاسټل وو هغه پرایویټ
په ګومل پونتون کې د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر خالد خان وزیر په 10 سپتمبر مشالې ډوته وویل زده کوونکي ځکه په احتجاج مجبوره شول چې انتظامیه ورڅخه غوښتنه کړې چې هر زده کوونکي دې د هاسټل د بجلی لګښتونو لپاره 15,000 روپۍ اضافي ورکړي.
موږ د ګومل یونیورسټۍ چې کومه انتظامیه ده کنه، دا خلاف چې کله موږ روچک شي او د سټوډنټ طلبه حقوق دې ژغوري، دوی د موږ باندې کله د دهشتګردۍ په یادونه درش کوي. د ما خپل ایډمیشن د 2 کلونه دی کنسل کړی ده.
بل خو بیا د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف وای چې دوی د ګوند تاریخ انصاف غړي علي امین ګنداپور څه بده خبره نه ده کړې او یوازې د خپل حلقې د زده کوونکو مسلې راپورته کړي دي. بیرستر سیف په 10 سپتمبر مشالې ډو ته وویل چې په وایس چانسلر افتخار احمد د زده کوونکو لخوا د لګېدلو تورونو به پلټنې کوي او د زده کوونکو ځینې غوښتنې به منل کیږي، چې دارنګ په دې اونۍ کې دننه پوهنتون بیرته د زده کړو پر مخ خلاص شي. د پوهنتون انتظامیه د زده کوونکو حکومتي چارواکو تورونه ردوي او وایي ټولې پریکړې یې له قانون سره سمې کړې دي. د پوهنتون ویان راجا عالمزیب د سپتمبر پر 10مه مشالې ډو ته ویلي وو په احتجاجونو کې هغه کسان ککړ دي چې په پوهنتون کې داخل نه دي او انتظامي چارو ته سیاسي رنګ ورکول غواړي. د ادارې ځوی اصلا فیسونه په کمیدو دی او پر زده کوونکو هیڅ تشدد نه دی شوی، خو متحده طلبه محاذ وای د خپل حقونو لپاره مبارزه ته دوام ورکوي او غوښتنې یې نه منل کیږي. د پېښور کې د اعلی وزیر دفتر مختبه فرلت وهي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
روزونکو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان 13 میاشت ویلی وو چې د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت غواړي د پوځ راتلونکي مشر داسې سړی وټاکي چې د دوی مبینه درغلۍ پټې کړي. پر دې بیان حکومت او پوز سخت غبرګون خوده او رد کړی وو. اوس عمران خان په تازه څرګندونو کې ویلي چې اوسنۍ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه دی د راتلونکو ټاکنو پورې په خپله دنده پاتې شي. د باجوه د کار موده په نومبر کې ختمیږي او انتخابات د راتلونکي کال په اگست میاشت کې کیږي. منور شاه په دې موضوع ریپورت جوړ کړ.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری وای چې د راتلونکو انتخاباتو کولو لپاره د اسټابلیشمنت په خپل حال کې پاتې کړل شي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح د پوز لپاره کارول کیږي او په دې هیواد کې د پوز د موجوده مشر د کار موده سا کال د نومبر په پای کې پوره کیږي. نو د آئین تر مخه په کار ده چې حکومت تر هغه وخته د پوز نوی مشر وټاکي. فواد چودھری د ستمبر په 14مه په خپل ټویټر لیکلی چې د هیواد د سیاسي مستقبل او د جمهوریت د بحالۍ لپاره عمران خان عملی فارموله وړاندې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د ستمبر په 12مه د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون دنیا نیوز سره په مرکه کې وړاندیز وکړ چې د پوز د نوي مشر ټاکنه د انتخاباتو نه پس جوړیدونکو حکومت وکړي. خو خبریال مظهر عباس د ستمبر په 14مه مشال جوړي او ته وویل عمران خان یو بې ځایه بحث پیل کړي چې د حکومت تر څنګ په پوز هم د ناخوښۍ اظهار کړي دي.
عمران خان صاحب په یو غیر ضروری بحث پیل کړی دی. هغه چې د فیصل آباد په جلسه کې د پوز د مشر د تقرری په اړه کومه خبره کړې وه په هغې د پوز لخوا هم ناخوښي ښودل شوې ده. اوس چې وایي د پوز د مشر ټاکلو کار دی تر راتلونکي حکومت جوړېدو پورې وغځول شي نو دا خو ممکنه نه ده، ځکه چې په هر حال کې به راتلونکي انتخابات وخت اخلي او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار موده په نومبر کې ختمیږي. البته دا کېدای شي چې د جنرال باجوه د کار موده وغځول شي خو دا کار هم عمران خان ته واره نه خوري، ځکه چې له هغه سره خود عمران خان تعلقات له وړاندې خراب دي.
د یادونې وړ ده چې د پوز د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرال بابر افتخار سږ کال د اپریل په 14مه په پینډۍ کې وی خبري غونډې ته وویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د خپل کار موده غځول نه غواړي او که وغځول شي نو هم یې نه قبلوي. سږ کال د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د عدم اعتماد تحریک په ترڅ کې د اپریل په 14مه د عمران خان حکومت ختم کړ. له هغې راهیسې نوموړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې جلسو او جلوسونو ته دوام ورکړی چې پکې نه یوازې د موجوده حکومت بلکې په اشارو کې د پوز د مشرتابه پر ضد هم ویناوې کوي. دا راز په ټولنیزو رسنیو کې هم د پوز او جنرال قمر جاوید باجوه پر ضد وخت په وخت حالې ځلې شوي او حکومت تور لګوي چې د دې هر څه تر شا تحریک انصاف لاس لري، خو یاد ګوند دا تور ردوي. بلخوا خبریاله او لیکوال نسیم زهرا وای عمران خان غواړي چې حکومت ته مشکلات جوړ کړي او حزب اختلاف زیاتره هم دغه ډول کردار ترسره کوي. نوموړی د ستمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل حکومت ته پکار ده چې بغیر له کوم فشار خپل آئینی ذمہواری ترسره کړي.
دا دې لپاره یو قانون شته او د هغې په رڼا کې د پوز نوی مشر ټاکل پکار دي. پدې کې د موجوده مشر د کار مودې غځولو بحث ته څه ضرورت دی؟ پاین کې واضح لیکل شوی چې د پوز د مشر د کار موده پوره شي نو هغه به ریټایر کیږي او دا د وزیر اعظم اختیار دی چې د پوز نوی مشر بټاکي. حکومت دې د آئین مطابق د پوز نوې مشر وټاکي او په دې لړ کې دې د عمران خان د غوښتنې پروا نه کوي ځکه چې هغه د آئین او قانون نه بهر ده.
دا راز د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د ستمبر په 14مه د شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې وویل عمران خان غواړي چې پوز دې بیا د حکومت ترلاسه کولو لپاره له ده سره مرسته وکړي، که نه وي نو دی به ورته د زیان رسولو لپاره هر څه کوي. د پاکستانی پوز د مشر د انتخاب په موضوع تر هغه وروسته بحثونه پیل شول چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 14مه په فیصل آباد کې وی جلسې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف او آصف علي زرداری غواړي چې د خپل مالی درغلیو پټولو لپاره د پوز د مشر څوکۍ د خپل خوخي یو جنرال ته ورکړي. آی اس پی آر د ستمبر په 15مه د خان د سرګندونو یو ورځ وروسته په بیان کې د حیرانتیا سرګندونه وکړه. وی ویل چې آئین د پوز د مشر ټاکلو طریقه کار واضح کړي او دا چې پوز د آئین د سرلوړۍ هوډ تکراروي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم په هغه ورځ د عمران خان دا وارات کړه، ورباندې سخت تنقید وکړه. عمران خان د دې په جواب کې وویل چې د مخالف ګوندونه یې بیان ته غلط رنګ ورکوي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونې لکه څنګه چې تاسو ته موږ مخکې ویلې د ویب سایټ د لارې هم اوریدئ شئ مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. د هغې نه علاوه په فیسبوک هم موږ یو, تاسو مشال ریډیو ولټوي پیدا کیږي درته. په ټویټر او انسټاګرام او یوټیوب باندې هم زموږ خبرونه شته. راځئ د پنځه نیم بجو د لنډ خبرونه به تاسو ته نجیبه امیر وړاندې کړي.
د سوات منګورې په نشاط څلورلارې کې نن لسګونو کسانو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره دې لاس پکار شي. دا مظاهره یو ورځ وروسته له هغې ترسره شوه چې د منډې یوې کمیټې مشر محمد ادریس خان له اوو نورو کسانو سره یو ځای د کابل تحصیل په بره باندې کې د سړک غاړې ښخ شوې ماین چاودنه کې ووژل شو. د برید مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان قبول کړی. په افغانستان کې طالبانو حکومت د خپلو او پاکستانیو ځواکونو ترمنځ نښتی خبر ورکړی. طالبانو نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د طالبانو سرتیرو د پکتیا ډنډې پټان ولسوالۍ کې پر پاکستاني عسکرو له هغې وروسته ډزې وکړې چې د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. د دې وړاندې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په خرلاسو سیمه کې په سرتیرو د افغانستان له غاړې وسلوالو ډزې کړي او درې پاکستاني سرتیري وژلي دي. د افغانستان د غزنی ولایت د زنخان ولسوالۍ په کوډلو کلي کې د یوې کورنۍ د پنځو کسانو جسدونه په یوه کوی کې موندل شوي دي. د غزنی د امنیه قمندانې ویان ابو خالد سرحدي نن مشال لډیو ته ویل کوي ته د جسدونو تر څنګ د ګازو یوه سرخلاصې ډبه هم غورځول شوي. دغه په وینا چا چې دا کار کړی ښایي موخه به یې دا وه چې د خپور شوي ګاز له ویرې څوک دغه مړي راونه باسي. د دې مرموزې وژنې نور جزئیات لا نه دي څرګند. اوکراین وایي هغوی په لومړي ځل ایرانۍ جوړه شوې ډرون تیاره چې د جنګ په میدان کې د روسي ځواکونو لخوا کارول کېده غورځولې ده. ایران دغه ډول ډرون الوتکو ته شاهد 136 نوم اخلي. بل پلو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي پوځ د روسي ځواکونه د هیواد په شمال ختیځ کې له لسګونو ښارونو ښارګوټو څخه ایستلي او په خبره په آزادو شوو سیمو کې د ثبات د ټینګښت لپاره کاروي.
اوریدونکو تاسو له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز واورئ. اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. د ستاسو په یاد دي څه موده مخکې د دوی ترمنځ یو بشپړه او د ډیر وخت لپاره جګړه شوې وه چې بیا د ترکیې او ځینو نورو هیوادونو په منځګړتوب پکې اوربند وشو. خو اوس دواړه غاړې وایي چې د یو بل پوځیانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. اسد لودین پی رپورټ لري.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې وروستیو شخړو کې 50 سرتیري وژل شوي. بل ورته ارمنستان هم له خپل اړخه د لږ تر لږه 9 سرتیرو د له لاسه ورکولو خبره کړې ده. د پیښو متحده ایالاتونه، روسیا او ملګري ملتونه دې ته اړ کړل چې د دواړو لوریو په بیړنۍ توګه د جګړې د درېدلو غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش له دواړو لوریو غوښتي چې له بشپړ زغم کار واخلي او هر ناهله موضوع د خبرو له لارې هوار کړي. د ګوترش په حواله دا خبره د هغه ویان سټیفن دوجارک پرون د سپتمبر په 14 وکړه. د نړیوالو له دې ټینګار سره سره بیا نن د ارمنستان دفاع وزارت آذربایجان تورن کړی چې بیا یې ډزې پیل کړي دي. خو آذربایجان بیا مقابل لوری د اوربان په سرغړونو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بلینکن ویان نیټ پرایس ویلي واشنگتن به دواړه لوري سملاسي اوربند او د سولې هوکړې ته وهڅوي. بل ورته د امریکا یو سابقدار ډیپلومات فلیپ ریکر چې په وروستیو کې د قفقاز د خبرو د بیړني پیل مسؤلیت ورسپارل شوی له مخکې نه د پلان شوي سفر پر اساس پرون د آذربایجان پلازمینه باکو کې وو. د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون دفتر هم ویلي چې هیواد به یې د آذربایجان او ارمنستان د شخړې موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې راپورته کړي. کرملن هم ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي د دغو دو ګاونډیو د ستونزو د حل په برخه کې د روسیې پر دریز تل اندېښنې موجودې وي. خو د ویلي که روسیا د اور مړ کولو لپاره خپل رول ولوبوي مثبت ګام به وبلل شي. د قفقاز د سیمې دو ګاونډیو آذربایجان او ارمنستان 2000 کال کې د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې په تړاو څلور څلوېښت ورځې جګړه وکړه چې لشپږ نیم زرو ډېر کسان پکې ووژل شول. دواړه لوریو هغه مهال د مسکو په منځګړیتوب د اوربان په هوکړې جګړه پای ته ورسوله او د دغې هوکړې د څارنې لپاره 2016 ساعتي روسي ځواکونه سیمې ته واستول شول. نګورنو قرباغ چې اکثره وګړي یې ارمنان دي، د پخواني شوروي اتحاد په آذربایجان کې د خپلواک ولایت حیثیت درلود. د شوروي اتحاد په ماتېدو سره نګورنو قرباغ له آذربایجانه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې له کبله یې د 1992 او 1994 کال ترمنځ جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. هغه جګړه د دې لامل شوه چې ارمنیان د غرنۍ سیمې نګورنو قرباغ ډېره سیمه او ان د آذربایجان د ګاونډ ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د دغې سرحدي لانجې د حل لپاره ډېرې هڅې شوي، خو تر اوسه یې پایله نه ده ورکړې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د اوتمنزو قبیلی خلکو په خپلو سیمو کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د اګست 18 راهیسې احتجاج شروع کړی دی. چارواکو د مظاهرچیانو سره مذاکرات کړي دي او په ځینو خبرو یې سلا کړې هم ده. د پرلتوالو مشر حاجي احمد سید وایي حکومت ته یې ویلي چې د هدفي وژنو مخه بنیسي او کمنتي ځواکونه په کمزه کې د لټون عملیات کوي، نو ځایي خلک به په اعتماد کې اخلي. زموږ همکار اسرار العلم مومن له حاجي احمد سید سره مرکه کړې او په لومړي سر کې یې پوښتنه کړې چې د اوتمنزو قبیلې غوښتنې لوی غوښتنې کمې کومې دي.
زمون 25 نکاتو د نورو د امن د ټینګولو چې کوم طریقې کارو پاکې اصولن اتفاق شه او صرف دا هیڅ تفصیل پاتې وو، دغه تفصیل لپاره به مونږ کینو. اصولن اتفاق شوی دی.
ها، اصولن څنګه اتفاق شوی دی؟
ډېرې نقطې دي چې لکه فرض کوم امن څنګه ټینګو، دا امن په سلسله کې هغه به لکه مثال چرته ځي او په چا باندې چاپه وي، سرچ اپریشن کوي، دا هغه به څه طریقې کار وي، د شک انداز باندې به څوک نه شي یا څوک د هغه مطلوب دی، د هغه کور نه به بې ګناه خلک اوچتوي نه به اوچتوي، دې کې ډېر لوی تفصیل دی. بیا کنه او دا اوږدې خبرې وي، خو ما درته وایي چې د ټولو زمونږ په ټولو نکاتو کې دا درې نکاتو نه علاوه چې هغه په دې وجه سره مسترد شو چې دا زمونږ
لټون عملیات شو یا پچا من چاپی وحل شو، دې بد څه طریقہ کاری که څه وضاحت ورکې مننه به وي.
مونږ خدا ورته وایو چې بھائی تاسو چې چپې وهئ په دې کې بے ګناه خلک مه تنګوئ، او مطلب دا چې د هغه کام د خلکو سره ځان خبروي، چې داسې نه چې تاسو په تور شپه ورشي، او مطلب چې الته بیا خلک کې یو پریشانی وي او په خلکو کې دا خوف او حراس وي، یا دا غین خدای مکه څنګه خوشګوار واقعات جوړ شي کنه، نو د دې خطرې کوم دا وي چې تاسو د هغه قوم د مشرانو سره، د هغه قوم د واکدارانو سره تاسو مخکې نه تماس نیسئ، نو هغه به تاسو ته یو طریقه کار درکوي، د هغه طریقه کار مطابق
مسلی چیزی
مذاکرات سوچ دا غیم نیت خره، امید دا دی چې ان شاء الله ولې زمون مذاکرات چې پای ته ورسېږي، امید دا دی چې ان شاء الله زمون معاملات به خښ.
نو آیا غ پرلت دوام لري ستاسو کنه ختم شوه؟
پرلت څه دوام لري سنتونه بکدا ناستي، او چونکی اول زمون پرلت چره هغه دی لشکر په شکل کې بدل شوی، هغه کله یو ځای کې وي کله بل ځای کې وي، ضروری اوس لکه موبایل شو.
او استاد سبوس بل ملاقات په 15 سپتمبر باندې کیږي،
به دغه کمیټه سره
د 10 سپتمبر باندې نه دغه کمیټه خو نه راځي دغه ځانې سره چې کله موږ د ځانې سره خبر پای ته ورسو بیا به دینه باندې کمیټه را غواړو او دینه باندې د مزید د دوی اعلی حکام راځي او بس پاینل
کوو ان شاء الله. اکثر کم پرلتوال یا مزارچین دی غد ریاست په پالیسیو نیوکه کوي چې دغه سیر دوی د پالیسیو لوجینه پر غسیمه کې بدمنی ده، نو آیا تاسو دغه مسله د پارلماني کمیټې سره په غیر منی بحث وکړو یا هغه تاسو دغه غوښتنه باندې کم غور کوي کنه؟
دا سره چې موږ خو اطمینان شې کنه هغه د خپل شمالی وزیرستان د امنیت تر هدا پورې خبرې دي، د بچی خبرې چې دي دا خو د ریاستونو ترمنځ کې دي شي، دا خو هټي خبرې دي. شمالی وزیرستان اولس چې دی هغه د شمالی وزیرستان د امنیت خبره کوي، د نور خبرې هټي خبرې دي چې دي شي شمالی وزیرستان کوم اب دومره هټو خبر ونه راسي دغه سه پیژدا سره کې نه ځي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکه لکه د مشال ریډیو نورې ونیز خبرونه تاسو د مشال ریډیو څخه اوریدل شي. مشال مرکه تاسو د یک شنبه او دوشنبه په ورځو وړاندې کیږي. هله د چی وایوري وسوم تاسو یو بل مرکه دراورو د خبري مرکه ده. په شمالي وزیرستان کې دا کال د پولي وهلو ماشومان شمیر 300 ته رسیدل. چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د مسلسلو کمپاینونو په کولو سره ټول ماشومان واکسین شي، ځکه چې که څوک له واکسینو پاتې شي نو دا خپرېدونکي وایرس نورو ته زی او په دې توګه خلک مزوره کیږي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د پولیو د مخنیوي پروګرام لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار خورشید خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د نوې کیسونو د مخته راتللو وجه څه دي.
دا هغه کیسز دي کوم پینډینګ وو. یو خو جی دا افغانستان حالات چینج شو نو ډیر کډه په دې علاقو کې په نور علاقو کې کم چې ویکسینیشن هغه نه شو، نو هغه د وجې نه دا ماشومانو کې دا وایرس پروت دی، نو هغه په وجه باندې جی دا ډیر زیات کیسز جمع شو. نو تقریبا 13 کیسز په دې کال کې جمع شو هم د یو علاقې نه. بل جی التا ریفیوزل تعداد انتہائی ډیر زیات شو د علاقې مشران چې کوم لکه چا وی چې جی مونږ ته زمونږه مسله دا د کومونو مسله دا د سړ د ترقیاتی کارونو مسله دا او هغه شرایط کې خو څه چې جی سو پورې مونږ دا مسله حل شوی نیوی، نو هغه ټول ریفیوزل جمع شو، نو هغه نقصانات چې دی هم دغه ماشومان ته رسی.
تاسو د دې ریفیوزل یا خلکو خبرو کړه چې هغه انکاری دي د دین او د دې په بدل کې کارونه غواړي، نو دغلته خو انتظامی هم شته حکومت هم شته، ستاسو بیا دغه د پاره سه ستراتیجی چې دغه خلک په دې قانې کې مطمئنه کې چې خپل بچولا دغه قطری ورکی.
پاکستان سره ډیر محدود وسایل دي او بیا سونه فندونه چې کم دي هغه ټول علاقې ته برابر رسی. اوس کم چې نقصانات شوی وو پی ڈی ایم ته سیلابونو په هغه کې نور دهشتګردۍ په مت کې کم دیو چې کم فنډ وو هغه دیو ته منتقل کېدو کې لږ ټایم وی یا نور څه پیچیدګیانې مخې ته راځي، نو دا هغه دا هغه نه دی بکار چې جی پولیو ټیمونه برازی یا حفاظتی کترې ټیمونه برازی او موږ به ماشومانو ته کترې ناچو. دا ډیر زیات نقصان رسوي ماشومانو ته. اوس چې جی دا 13 کی سنا جوړ شو، دا 13 ماشومان کور تا کور کې هغه معذور شو، دا ټول ژوند معذورې کې به تیریږي، نو دا مور پلار خاندان لپاره ډیر د افسوس والا خبره ده جی. نو حکومت خپل کوشش کوي، ټول ڈی سی چې دی هغه محنت کوي لګیا دی، مونږ دا نیشنل ایکشن پلان کې شامل دي، ټول ڈی سی کمشنر اے سی ڈی ایچ او صاحبان ټول انټرنیشنل ارګنایزیشن او نیشنل ارګنایزیشن په دې باندې ډیر زیات فوکس لري چې راتلونکي زموږ نسل چې دی هغه احتیاط وي او هغه د هر قسم بیماری نه بچ وي.
څنګه چې تاسو وی شمالي وزیرستان نن سبا بالکل لدې مرکز دی د پولیو وایرس، نو په دې غیر معمولی حالاتو کې د حکومت لخوا څه داسې غیر معمولی اقدامات روان دي چې د خلکو مرسته وشي د صحت پاواله او خاص طور د پولیو پاواله؟
بالکل جی زمگا سونا کمشنر دی جی بنو ڈویژن وزیرستان ٹول ٹول چی دی ٹول تا چیف منسٹر سے انسٹرکشن ورکڑی دی چی سیلاب زدگان چی سونا فیملیز دی دا او دا پارا خا اہو بہترے دا پارا چی سونا کار کاغا پا نور صبح کی گی لگیا دے پا نور خارونوں کی گی لگیا دے آغا رنگ آغا سرا تاؤنو شی او سونا مرستا کی گی ورستو شی او ڈیلی جی رپورٹ رازی دے سیلاب ایمرجنسی جی کم زمونگا آغا جوڑ شوے دے وزیر اعلیٰ سے جوڑ کرے دے آغا تا باقاعدہ ڈیلی رپورٹ کی گی جی
اس تا سو جیس پا دے ردلون کی وقت کی سپلین شتا پا خاص طور شمالی وزیرستان کی دے پولیو پر زد دے کمپائن چیتا سو خلکو تا دا قطرے ورسوے دوائیانے ورسوے معشومانو تا
بالکل سر التا فری میڈیکل کیمپس کی لگی آدھی دا اس چکم کمپین شے و آئے کسے علاقے پاتی دی آگر پارا کوشش کی لگی آدھی مشرانو سر چکم خبر اتر شے وے کم معاہدے شے وے دا ہو ترقیاتی کارونو پا آگے کے دا کومونو پا مسئلہ کے ہر آگے کے آگے کی کار روان دے اور پفس پیریارٹی کی آگے کار روان دے چیف سیکٹری تا دا انسٹرکشن دی چیف سیکٹری سے ہر ہفتہ کے دو ہفتوں کے یو ٹاسک فورس میٹنگ کئی آگے کے دا ٹول کمشنران ڈپٹی کمشنران سے بان ناس وی اور دلی حل کول دا پارا کوشش کئی چی دا حل شی چی التا منگا معشومانو تا خاص زبردست حفاظتی کترو پولیو ٹول کمپینو چلو
اور روزن کو دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار خورشید خان وو هغه سره زمو همکار شاهین بنری مرکه کړي وو او دا مرکه په دې وجه شو چې په شمالي وزیرستان کې دا کال د پولیو بهلو ماشومانو شمیر اتل لسو ته رسیدل دي او لکه څنګه چې تاسو د خورشید خان نوور دل چې اغل ته ځینې خلکو د پولیو لو کول انکار کړي وو او ځینې خلک د افغانستان نه ویره تازه کړي شوی دي نو د دې وجه نه دغه پولیو کې سونه زیات شوی
دا مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 او 3 او 4 او 6 او 9
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم وړاندې کیږي تاسو له هغه ځای هم اوریدل شئ او د مشال په نوم خبرونه چې ده د تاسو د هرې پنځشنبه جمعې او دوشنبه په بخنه غوړم یک شنبه ورځ باندې خبريږي تاسو به کې خپل پیغامونو ته جوابونه اوریدل شئ په پېښور کې قصابانو د غوښو دکاندارانو اتحادیې ادا کړې ده چې په څارو کې د څرمنې یا د پوستکي ناروغۍ لمپی سکن ډیزیز د راتګ وروسته په خلکو کې دا ویره ده چې که دغه غوښه وخوړل نو د دوی صحت ته به نقصان ورسوي او د دې وجې نه څوک غوښې د غټ مال غوښه نه اخلي که څه هم ډاکټران وایي چې دوی کوشش کوي چې خلکو ته ووایي چې د لمپی سکن ډیزیز د وجې نه چې کومې غواګانې ناروغه کیږي هغه نه که غوښه وخوړل شي انسانانو ته هیڅ مشکل نه جوړیږي خو بیا هم خلک یې نه مني مجید بابر په دې اړه رپورټ لري
د پیښور د قصابانو اتحادیه داوه کوي چې په ولس کې د لمپی سکن ناروغۍ د ویرې له امله په سوونو د غوښو دوکانونه بند شوي دي د سپتمبر په 14مه مشال لیریو سره په خبرو کې د پیښور ډیویژن د قصابانو او د غوښو خرڅولو د دوکانونو د اتحادیې جنرل سکرتر حاجي نظرګل وویل چې له کله نه په غواګانو کې د لمپی سکن یا د سرمنې د غوټه کېدو ناروغي خوره شوې ده په ولس کې د غوښو خوړو رجحان کم شوی دی چې له امله یې په سوونو دوکانونه بند شوي دي
په پېښور ډیویژن کې تقریبا دې وخت کې 1700 دوکانونه دي نو په 1700 کې به 200 دوکانو کولوي باقي ټول خلک بس خراب تراب دي مطلب په خپل حساب کتاب باندې ګډ وډ نه پويږي چې څه وکړو دا بالکل بند دي دغه 1700 دوکان کې کم از کم یو دوکان کې 4-5 کسان خو کار کوي هیڅ هیلپري څه کاریګري کیپري څه مطلب سی څه سی سیل کیږي د 50,000 اوس د 50,000 50-40,000 دغه 2.5 لاکھ روپے سیل وو 2-3 لاکھ روپے سیل وو دې کې داسې کسان شته دي چې هغې د ورځې 2,000 لالي څوک دي داسې چې 10 لالي نو لسو والا به 2.5-3 لکه سیل وو 2,000 بال ریډی 10,000 نو هغه لالو 100,000 تا کم دو لکو والا رالو دیش ضرورت پنجوس ضرورت
د قصابانو د اتحادی د مشر حاجی نظرگل په خبره د سارونا انسانانو ته د لمپ سکن د ناروغی د لګیدو افواګانو د غټ غوخي کاروباریانو ته تر ټولو زیات زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره د پېښور په نوتیه بازار صدر هشنګری ډکی نالبندی کیسخوانی حیات آباد یونیورسٹی روډ چار سده روډ او په افغان کالونی کې د غټو غوښو کاروباریان تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. په دغو کې یو د پېښور د دریاب کالونی د غوښې دوکاندار ارشد علي بیا وایي چې دې افواګانو د هغه کاروبار د 50 نه تر 60 فیصدی پورې اغیزمن کړی دی.
تقریبا 60% نوکریا دا غټ اختر نرسو د دې نرسو خلک نوکری او زمونږ په کاروبار هم تقریبا 50% اثر دی. یاره ما به د ورځې 15-16 دانې لاروړي
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک د ادارې مشر ډاکټر علمزیب د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شمیرو له مخه د زمشو زلو په ګډون په ټوله صوبه کې هر کال 55 لک غټ او واړه څاروي حلالیږي. خدای ونه ویل چې د لمپ سکن د ناروغۍ له امله په صوبه کې د څارو د حلالولو په شمیره کې څومره کمښت راغلی. ڈاکٹر علمزیب خان وویل چې په ولس کې د آگاهۍ لپاره کمپینونه کړي چې د لمپ سکن ناروغۍ له امله د سارو غوښې او شوده نه اغیزمن کیږي او انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي. خو د سربند سیمې محمد شکیل د سپتمبر په 14 مشال لیریو ته وویل چې د دې کمپینونو باوجود د هغوی کورنۍ د غوښو خوراک بند کړی دی.
ډیر ټایم وړه چې خلکو پریښی ده بس اختر کې خلکو خوړلې ده نږدې ورځو کې چام نه راوړي پی چې کوم دي هم خلکو پریښی دي بازار نه راوړي څوک مل پیک یوز کوي چې سره خپل خوا ده هغه خپل پی چې کوم څاروي ټیک دی هغه استعمالوي. حکومت ورته ډیر دغه ولګول روډز باندې بینرونه ولګول چې یاره غوښه او پی تاسو استعمالولی شي او بیا هم خلک هېریږي او نه استعمالوي.
د پېښور په ضلعي انتظامیه کې د څارو د منډیانو او د غوښو د نرخونو د څانګې اډیشنل ډیپټي کمشنر کامران فرید د غوښو د دوکانونو د بندېدو په اړه څه ونه ویل. خو د مشال ریډیو د پوښتنې په لیکل شوي ځواب کې نوموړي وویل چې ولس دا مهال د غوښو د خوړو نه ډډه کوي. د نوموړي په خبره د پېښور د ضلعي انتظامیې لخوا کمپاین پیل شوی چې پکې ولس ته د لمپ سکن ناروغۍ له امله په انساني صحت د بدو اثراتو نه کېدو په اړه آگاهي ورکول کیږي.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
په لسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته د اوس وړاندې کیږي. اوس تاسو یو بل مرکه درورو. تیر میاشت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت لا غوړسته لوړ شو چې کله د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د نور قرض ورکول منظور کړ، خو اوس د روپی ارزښت بیا مخ په ځوړ روان دی. دا د هیواد په اقتصاد او بیا په ځانګړي ډول د عامو خلکو په ژوند څه اغیزه لري؟ آیا ګرانی ورسره نور هم زیاتېدلی شي؟ د دې پوښتنو ځوابونه له اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق په مرکه کې واوري چې منور شاه ورسره کړی. خو لومړی پوښتنه یې دا ده چې د روپۍ ارزښت ولې کم شوی دی؟
د ډالر او د روپۍ چې کوم ایکسچینج ریټ دی، یعنی د ډالر په مقابله کې چې د روپۍ د قدر کله تعین کیږي، نو د هغې تړون به کته سو مخکې ګوري، نو هغه زمونږ چې کوم د زر مبادله ذخیره د هغې سره ده، او د زغ زر مبادله به چې د هغې کوم استحکام دی د هغې به تړون دی د ډالر د راتلو سره او د ډالر د تلو سره. یعنی نو کته سو خلو کوي زمونږ چې کوم تجارتي خساره ده دا ډېره زیاته سوا ده 80 اربا، یعنی بلین ډالر دا زمونږ امپورټس بل دی، او 10 بلین 30 بلین دا زمونږ ایکسپورټ دی. په مینس کې تاسو په خپل خیال کې 50 بلین 50 بلین چې دنه دا تجارتي خساره ده. د IMF د بل اوټ پکیج چې دنه هغه 2-3 اربع ډالر ای، چرته چې ملک ته 50 ارب داغي تجارتي خساره بل اوټ پکې چې د هغه 2-3 بلین نو داغي سره به فارن ایکسچینج زره څنګه د پرشر نه وزي او دا ملک چې کم کرنسی داغه کې به څنګه سټیبلیټی راشي. دغه وجه ده چې ډالر مقابله کې د روپی په قدر کې هغه سټیبلیټی نه لا چې ایکسپیکټیشن.
ډاکټر صاحب دغه چې روپی دغه د بیا یا د نرخ کمیږي او ډالر بر روان دي د دې د عام خلکو په ژوند څه اثرات؟
جی عام وګړي ژوند کې خود دې اثرات شته. تاسو کو خیال وکړئ زمون کې کم کنزمپشن باسکټ ته روزمره چې کم شیزونه موږ استعمالو نو پاکي امپورټډ د بهر نه ډیر شیزونه دي. هغه فوډ آیټمز ته موږ ګورو کم خوراکي مواد چې دي هغه هم د بهر نه موږ راغواړو. دویم تاسو کو خیال وکړئ زمونږ امپورټ بل کې ډیر غټ لاس چې دی هغه د تیلو دی. پټرول او څومره چې دغه مصنوعات دي هغه موږ د بهر نه راغواړو. څنګه چې د روپې قدر کمیږي نو دغه قیمتونه سیوا کیږي. نو ښکاره خبره ده چې دغه سره ګرانواله سیوا کیږي او د عام وګړي په ژوند کې ستونزې راځي د ګرانۍ په شکل کې.
ډاکټر صاحب اخیرې پوښتنه مې دا ده چې د دې ډالر چې دغه شان بر راځي او د روپې استحکام د دې په بیا کې یا ارزښت کې نه وي د دې لپاره مستقل حل څه کېدای شي؟
مستقل حل لپاره خو درې چې یو لانګ ټرم اکثر زه ذکر کوم چې لانګ ټرم ستراتیجي دا وایي د لپاره موږ خپل ډالر انفلوس کول دي نو هغه د پر ایکسپورت ارننګ باندې موږ کار کول دي چې زمونږ ایکسپورت ارننګ به ته چې موږ کم شي ځنه ورکو او دا غي په شکل کې زمونږ ارننګ چې کم کیږي چې هغه سی واشي. موږ ته په امپورت باندې کار کول پکار دي د ډبلیو ټی او چې کم فریم ورک ته په کې چې څومره موږ امپورت ریسټریکټ کولای شو چې موږ امپورت کم کو او ایکسپورت ارننګ زمونږ سی واشي. نو دا غي لپاره به ډېر ستراتیجیز دي. یو خو ایکسپورت کې ویلیوډیشن دا وستل دي اغه د پاره یو مارکیټ په دنیا کې هنګ کول دي چې زموږ ایکسپورت په انټرنیشنل مارکیټ کې د پاکستان کومه حصہ برخه چې زمونږه تجارتي نو هغه سیواشي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابۍ او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د سیارت پورس د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه سروي تاسو سبا د پنځشنبه په ورځ باندې اوریدل شي. د مشال ریډیو ځینې نور خبرونه هم حل تشته تاسو اوریدل شي. اوس د خبرونه په اخیری شیبو کې راځي د خبرونو لنډیز له نجیب احمد څخه واورو.
د سوات منګورې په نشاط سلولاري کې نن لسګونو کسانو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره دې لاس پکار شي. دا مظاهره یو ورځ وروسته لاغې ترسره شوه چې د منډې یوې کمیټې مشر محمد ادریس خان له اوو نورو کسانو سره یو ځای د کابل تحصیل په بره باندې کې د سړک غاړې ښخ شوي ماین چاودنه کې ووژل شو. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړ. په افغانستان کې طالبانو حکومت د خپلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکړې. طالبانو نن د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي طالبانو سرتیرو د پکتیا ډنډې پټان ولسوالۍ کې پر پاکستاني عسکرو لارې وروسته ډزې وکړې چې د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسټه جوړ کړي. د دې وړاندې د پاکستان د پوځ د اماړیکو ادارې ISPR پرون د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې په خرلاسو سیمه کې په سرتیرو د افغانستان له غاړې وسلوالو ډزې کړې او درې پاکستاني سرتیري وژلي دي. د افغانستان د غزنی ولایت د زنخان ولسوالۍ په کوډلو کلی کې د وی کورنۍ د 50 کسانو جسدونه په وکړي کې موندل شوی دی. د غزنی د امنیه قومندانۍ ویان ابو خالد سرحدی نن مشال لړیو ته ویل کوي ته د جسدونو ترڅنګ د ګازو یو سرخلاصې ډبه هم غورځول شوی. دغه په وینا چا چې دا کار کړی ښایي موخه به دا وه چې د خپور شوي ګاز له ویرې څوک د دغه مړي راونه باسي. د دې مرموزې وژنې نور جزئیات نه دي څرګند. اوکراین وايي هغوی په لومړي ځل ایرانۍ جوړه شوې ډرون تیاره چې د جنګ په میدان کې د روسي ځواکونو لخوا کارول کېده غورځولې ده. ایران دغه ډول ډرون الوتکو ته شاهد 106 دیش نوم اخلي. بل پلو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي پوځ د روسي ځواکونه د هیواد په شمال ختیځ کې له لسګونو ښارونو خرابو څخه ایستلي او په خبره په آزادو شو سیمو کې د ثبات د ټینګښت لپاره کارول.
ا اوریدل کو تاسو مشال ریډیو ته غوګي د خبرونو اخري لنډیز مول نجیب امیر څخه واوریدل. ام دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پات رسیږي. ز بشیر ګواخ ته ټولو همکارانو په اساسي توپ تاسو سره مخه حکم ک تاسو نه نه خبرونه تیر شوی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې شته د الته واوري او د مشال ریډیو د موبایل اپ دلاري هم اوریدل شي. تر سبا مو په خوده سوارم. خوشاله ژوند ولرئ.